سال نو خورم نه جوړ او دغه مرز غونته لګیدل ټول مسلمان باندې مرز اخته دي که یو بجې سال استبراک شه دي شب خانی تر سو کا دو بجې کا سهار کا غرمه وي.
ډاکټران په ګرمه هوا کې د غیر سی خوړو پاکله چوي.
د دوبی په موسم کې د هضمي سیستم ناروغي ډېرې زیاتې دي. دا ځکه چې په دوبی کې ګرد د دوړې او خاورې په خوراکي موادو کېني، مچان او نور حشرات په خوراکي موادو کېني.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د هغې میرمنې خبرې اورو چې ل خپل اتکلن زوی سره په روختون کې بستر ده. بیا د خوړو د پاکۍ یا نظافت په اړه د خلکو نظرونه درته وړاندې کوو. په آخر کې د ډاکټر مرکه هم لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، دا مهمه خبره ده چې روغتیا او سلامتی ته پاملرنه په هر ځای او هر حالت کې ضروری خبره ده، ځکه موږ هغه وخت کولی شو د خپل ژوند چارې په سمه توګه پر مخ یوسو چې روغ صورت ولرو. ډوډۍ او اوبه دواړه له لومړنیو اړتیاو څخه دي. که چیرې پاک نه وي نو له ګڼو سي ستونزو سره مو مخ کولی شي. ډاکټران وایي کله چې هوا ګرمه شي نو د هغو ناروغانو شمیر هم زیات شي چې د ناپاکه خوړو له وجې ناروغ شوي وي. دوی شدیده تبه لري، ایسال وي، استفراق کوي او په بدن کې کمزوري احساسوي. په پیل کې د پغمان د اوسیدونکو فاطمه خبرې اورو. فاطمه هغه مور ده چې له خپل اتکلن زوی سره د انتونی په روغتون کې بستر ده.
دا مریض مې سالو کلمو دردی لرله، اوس دا سرور مې ورته واچوه او دا وارث یې ورکړ. اوس ښه ده.
ولې سال سوې ده؟
سال نو خو رمانه جوړه او دغه مرض غونته لګېدله ټول مسلمان باندې مرض اخته دي که یوه بجې سال استبراک شه دي شب خانې ته رسو که دوه بجې که سهار که غرمه وي.
فکر نه کوئ دغه ناپاک خواړه دي دیلم؟
نه، سو ناپاک خوریم. دغه مرض میراته روان ده، وچکالي ده، بادونه دي، دې نه دا مرض لګي.
د تکلیف نه اوس کسه او څومره په تکلیف ده؟
تکلیف ده، نس درد کوي او سال ده ادرار زر زر کوي، منډي وهي زر زر زي.
زړه بدیږي؟
زړه بدیږي، استبراک کوي.
څومره وخت کېږي ځای؟
څه بېګان ارداس بېخي ضعیفه ده. اوس سرم سره پارک لږ وس
خپله چېلته شفخانې ته راغلې، بیا سره بستارې څومره تاته سخته ده؟
ډېره سخته ده بچی، څنګه یې کونو؟ مریض سره سه پیواز لاړ نه سم، خو خپله خونه سیتله کورم پریخه، زندگیم پریخه، دغه دم دې پسې مسافرې دغه دم.
خو ډیر کسان بیا په دې پویږي چې که دوی خپل ماشومان ته پاک خواړه ور نه کړي او نظافت ته پاملرنه ونه کړي ناروغه کیږي. بیا له یوې خوا یې ماشومان دردیږي، له بل لوري دوی خپله هم ورسره سرګردانه او ستړي وي. د کابل اوسیدونکي ناجیه وایي چې تل کوشش کوي چې ماشومان د ناپاکه خوړو له وجې مریض نشي.
موږ ماشومان ته خواړه ورکوو، مثلا پاک خو باید دي، داسې چې د ماشومان لپاره مفید دي. ماشوم باید پاک وساتل شي، لاسونه داسې جامې نظافت ته باید پام وشي چې هغه تر څو مریض نه شي. داسې سخت خواړه باید نه وي، داسې نرم خواړه چې ماشوم وکولی شي هغه وخوړل شي په اسانۍ باندې. عزم کې هېڅکله مې هم ماشوم ته پاتې شوي خواړه نه دي ورکړلی چې پاتې هغه ورکړو، ځکه چې ښه نه وي. نو باید تازه تازه پاخه شي، تازه ورکړل شي.
ډاکټران هم په دې نظر دي چې که چیرې د ماشومانو خوړو اوبو او د ناستې پاستې ځای ته پاملرنه ونه شي، دومره سخت ناروغه کیږي چې بیا د مړینې امکان هم وي. په دې هکله مو د ماشومانو له متخصص ډاکټر متولي یونسی سره مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلي چې ولې په ګرمه هوا کې د هضمي سیستم ناروغي ډیریږي.
موږ تاسې پوهیږو چې د دوبی په موسم کې د هضمي سیستم ناروغۍ ډېرې زیاتې دي. دا ځکه چې په دوبی کې ګرد د دوړې او خاورې په خوراکي موادو کېني، مچان او نور حشرات په خوراکي موادو کېني. که چیرته دغه خوراکي مواد په د کراچۍ او په سر په بازار کې چمتو کیږي، دغه د روغتیا له پلوه صحیح نه دي. نو په همدې خاطر که چیرته ماشومان یا د ښوونځي شاګردان له دې موادو ګټه پورته کوي، دا د دوی په روغتیا باندې ناوړه اغېزه کی دوی ناروغه کی.
شفخانه ته ماینه خانی ته په کوم شمیر ماشومان راوستل کی دل چې دوی هم د خوړو سره بی احتیاطی کړي او بیا ناروغ سی وي.
موږ ته هر درې ناروغانو کې دوه ناروغان د هضمي سیستم ناروغانی، کزه و هم په لاس ناروغانو کې مثلا شپږ ناروغان د هضمي سیستم ناروغانی او د درې اصلور ناروغان د نورو ناروغیو لامل راځي. میکروبونه، پرازیتونه، وایروسونه یا د هغو د زهري مواد په دې خوړو کې موجود دي چې د شاګردانو د ناروغتیا سبب کی.
تاسو ویل چې زهري مواد پکې موجود دي، بیا د ناروغي څومره د مرګ سبب کیږي؟
دغه تسممات یعنی زهري مواد ما هدف دا و چې کچیر ته مثلا میکروب خو خپل زهريات تولیدي، کله چې په خړو کې زهريات شتون لري او دا زهريات یو شخص په واسطه وخوړل شي، هغه کېدای شي چې د مریض د وینې د میکروب د شاک سبب شي او حتی دغه د مړینې سبب شي. لکه څنګه چې ما ویل چې دا نسناست او دا منست راوړي، نسناست خپل هم د وجود د مایات د ځای کېدو سبب کیږي او په پایله کې ناروغ دسی حواله تږي چې دغه بیرته راګرځول ډیر ستونزمن کاری. لکه مثلا مریض شاک تږي، کله چې د ناروغ د وجود اوبه للاسه ورکړل شوی په دې وخت کې زړه په سمه توګه فعالیت نه کوي، بډوډي یا ګردې دا په سمه توګه فعالیت نه کوي، حتی تنفسي سیستم جګر یعنی ینه دا صحیح فعالیت نه کوي او یو کس د مړینې په طرف بیای.
څنګه کورنۍ په دې باندې پوهیږي چې ماشوم باندې هغه خواړه چې بیروني خوړلي بد دګیدلی، یعنی هغه لومړني علایم چې دي چې دا مرض ډیر پیشرفته نسی او دې هته ونه رسی چې بیا د مرګ سبب شي؟
ناروغ ته زړه بدواله پیدا کی، کېدای شي کانګي ولري، کېدای شي تبه ولري، کېدای شي بې اشتیا اوسي کې ماشوم، کېدای شي نس ناسته ولري. دغه عام علایم دي، د سر درد ولري، د ځان درد ولري، نو دغه عام علایم دي چې په شاگردانو کې په افرادو کې لیدل کی. اغه نه پښتنه وکي مثلا د تاسو خوخي ماشوم کولی سي وي چې مثلا د ما چپس خوخي وي ما جوش کړی اغه خوخي، نو د ماشوم د غوښتنې سره سم امغه سي خور درته چمتو کی.
اکثره کورنۍ بي وزل دي، دوی دومره پیسې نه لري چې اغه له ماشوم نه پښتنه وکي بیا دغه په خوخه یو څه برابر کی. دوی په دغه کم وایي چې لري څنګه په دې وتونیږي چې ماشوم د دې څه ورکړي چې اغه وخوري خوانځي ته یسي یا کور کې.
زه فکر نه کوم چې د ماشومان لپاره خوړو چمتو کول او یا غوی ته دا برابرول دا ډیر د معمول خوړو سره توپیر لري. همغه څه چې په کور کې غټان خوري، همغه ماشومان مثلا که عمر دې شپږو وکړ نو زیاتی هغه د خونځي ماشومان دي او دغه د غټانو خوړه هغه خوړی سي. خوړی وځ دانه ده چې ډیر پروتین دی ولري، هغه به خوړی. مونږ وایو چې خوړه هغه دي چې متوازن وي، د هر شي نه یو شی ولري، مثلا خپل اوبه، مثلا خپل ډوډۍ، پټاټه یا کچالو، وریجې، سابه، دا میوه، تازه میوه، ډیر عادي شان. مثلا مونږ تاسو ډیر حساب لرو او ډیر ارزان به باندې پیدا کیږي، ډوډۍ په هر کور کې پیدا کیږي. وریجې تقریبا ساده دي، شولې وریجې مثلا کډیره قیمتي وریجې نه دي، ساده وریجې ارزخ همدا ساده لکه دا نورې ډېرې قیمتي وریجې، ډېر ارزان وریجې کېدای شي چې ډېر خوړو وسی. نو په همدې خاطر باندې هغه څه چې په کورونو کې پیدا کیږي هغه کولای شي د خوندي ماشومان ته
برابر کړو.
جاپان د هیواد یو تجربه را یاد شو. زه په 2015 کال کې د جاپان هیواد کې خونځي د روغتیا په یو روزنیز کورس کې ما ګډون کړو. د هغه په خونځیو کې په عمومي صورت سره د معرف لخوانه یو شوار و، هغه ماشومان چې مکتب ته ځي هغه باید د شپې لخوانه لپاره وخت ویدسي، سهار وخت له خوبه پاسي او سهار چه یا سهار خوړه باید وخوري به مکتب ته لاړ شي خونځي ته. نو دا ډیر رول لري، ارزښناک خبره ده چې کچیر ته ماشوم ته مثلا د شپې لخوا پاتې شوی خوړه سهار ورکول کیږي، دا باید تاوده کړئ. کچیر ته مغه سه ساړه ماشوم ته ورکړئ کیدی شي چې خپل دا خوړه د ماشوم د ناروغي سبب شي. حتی په موږ سره وروي کچیر ته خوړه د پخیدون وروسته د 2 ساعتو لپاره هم پاتې شو ساړه شو باید بیرته ګرم کړئ سي. بل دا ده چې کچیر ته موږ تاسو په موږ سره شپږ ساعتو پورې خوراکونه کوو، دا بدن زموږ د انرژي د کمښت سره مخامخيږي، یعنی د وینې شکر زموږ په دې اندازه کمیږي چې په موږ باندې زوفیت راځي، موږ باندې چپکیږو او موږ په غوسه کیږو، موږ ریګدو. دا د څه نه چې په ټولو کې به یو شان وي، خو په ځینو افرادو کې دا کچیر ته شپږ ساعت هیڅ خوراکونه کوي دا بدن یو رقم میګی میګی کیږي، کله کله په زوف راځي او کله په غوسه کیږي. نو په دې خاطر د ماشومان ته کله شپې نه خوړه پاتې هغه تاوده کی ورته وری کی او کنه سړه ډوډۍ خو بیا دونه توان نه کی، د ډوډۍ سره چای خوراک یا یو څه مثلا کشدی او سیګي پنیر یا گی دا خوړ سی مشکل نه پیدا کی.
ډیر مننه ډاکټر صاحب، خیر
سی، تاسو هم مننه.
قدرمنو دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خبرونه، تربیه پرزې کې چی است، خوښ او خوشاله اوسئ.
راغلی.
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
کوي. ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلین راغلی.